خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خو سمدستي د متلونو پاړه متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان وسل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه د خبرې کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یو نسل بل ته لېږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او تیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه به ریبي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو محکمې پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتقاد پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه واورو.
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګ فلکلوري مسائل حتی وجیزی دا حقوقو ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې له هغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په جنس قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځانته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیر جملې د موږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کېدای سي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، هغه مقایسوي ډول مقایسه کېدای سي. او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې سمال اساسته ورته درلودلې ناسینه متلونه را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتله کوم، مستند کوم، حتی په ځینو محدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کوم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال را ته راکړئ؟ مثلا کوم متل؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ماره ټول پرې ښایي دی سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولله له هغه وړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای سي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورئ، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منه ده. په دې ارتباط نړیوال کنوینسیونونه وجود لري. دغه دغه متل تقریبا دغه ټول د خوشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګوري چې د دوه ښځو ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، زموږ په ټولنه کې زموږ په حکومت نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په اون د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان د محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي. یعنی که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي له لاسه ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحات او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معنی په وخت ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه؟
ګورې معنی دی ویل چې مطلق یو متل دی واخې سلسله قانون ته دراوي شي. یو او بل تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو موارد کې موږ حقوق لرو. یعنی د حقوق یو بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه به ته اشاره وکړم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شودې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شودو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول سي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقا دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل سي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا دی چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ چې یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو، په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغییر نه خوري. موږ اصل هغه شي ته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده، او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. الله زره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ، اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای شي، چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس شي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې، یا مختلفو ژبو، یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مخکې تاسو ته عرض کړو خدای د حق ملګری دی. موږ په دري کې لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو پښتنه په ارتباط ویشو. یو عام دي چنه ټول ټولنه ته ټول انساني جوامع ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا اصل ده، یا خپل ازادي او اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناان د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټول متلونه نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم، یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ باندې کسي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي او کوم بین المللي سند منعکسوي، دا په دې معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي، همداسې ده؟
همداسې ده. ولې بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیریدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د غټون کې امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرت ګورم، د امید لدریته ندرت ګورم، د مئن زړه د کعبې نه درت ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه درت ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه درت ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه درته ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم، دا زما د تاندو هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زه به شم درنه فنا ارمان به وکړي، زه به شم درنه فنا ارمان به وکړي، د روانې قافلې نه درته ګورم، د روانې قافلې نه درته ګورم، د امید له دریڅې نه درته ګورم، د مئن زړه له کعبې نه درته ګورم، چې مستر کې دې نړۍ ته غړولې له هماغې زمانې نه درته ګورم، له هماغې زمانې نه درته ګورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجله لورولی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنجونو او میرمنو لیکنه خبرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړي د مطالبه پاړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسول مدیر فتحان ژوند څخه واورو چې له لومړۍ ګڼې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو وړتیا او ښکار کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوي الهام یو مهمه سرچینه واوسو، او دا مجله دوې برخې لري. په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو، او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده، او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده د تیرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کې څه توضیح کړی نور؟
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالب راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اخلي شوند د مطالبو پورا غونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوی نه است؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري. نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو، او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکي وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته یې ورلېږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تکوا برهان شاکوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به کله خپرې شي؟
درېمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی، او د پلان لمخه به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر غنه په هر دروي میاستو کې خبره او هڅه مو ده د راتلونکي غنه کې د موضوعاتو لاس تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثيلي کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثيل هغه حکایت او روایت دی چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثيل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثيلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه، او شاید تر ډیره په تمثيلي کیسو کې د ژورې مانوي، اخلاقي او ټولنیز پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثيلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثيلي کیسه لري چې په خپل ژغه ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زور دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږدو غځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه، ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو په ورختای مرغی ته وکتل په ویره وویل ته خبرې کوي مرغی وخندل مه ویرېږه زه یو جادوئی مرغی یم دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرې جامې دې هم شکېدلې دي داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده حمید په ژړغوني غږ وویل ستا خبره سمه ده زه هیڅوک نه لرم پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم هیڅ هم نه لرم مرغۍ والو ته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو خوچ خاخ کېناسته ورو یې وویل غم مه کوه خدای به هر څه سم کړي بیرته یې خړ وزرونه ورپول له نیالګي پورته شورو یې وویل په ما پسې راځه حمید په مرغۍ پسې روان شو دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل ښکلی ځای او سیند رڼې اوبه درلودې یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې تر ونو لاندې شنه واښول او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده مرغۍ کور ته ورننوته حمید هم پسې روان شو کور دوه ښکلې کوټې درلودې اولې پر سرو غالیو فرشو په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و ګلداره توشک پرې هوارو سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته ورو یې وویل ته به نور غریب نه یې بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلې دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل هغه دسترخوان هوار کړه حمید همداسې وکړل مرغۍ وویل دا یو جادوي دسترخوان ډېر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې حمید په حیرانۍ ورته وکتل مرغۍ په خندا وویل هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي له دې سروالو ته وله کوټې ووته خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه دسترخوان به تل وریجو سرو کړو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډکو حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو وروسته یې نوکران ونیول د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو یا به په خپلو ځمکو ګرځېده خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول کال ووتې ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاون وویني حمید په نزړه هغه ځان تر ووت شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم حمید په غوسه چیغه کړه له دې ځایه ورک شه ناڅاپه تیز باد راوالود د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې په اسمان کې تالنده برېښنا شوه حمید سترګو ته لاس ونیو یو دم چوپه چوپتیا شو کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و نه ماڼۍ و نه هم نوکران ځمکې او جایدادونه د حمید یخنی وشو ځان ته یې وکتل هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و خوار و ډنګر ښکاري د هېڅ هم نه و ورپاتې دا وخت د مرغۍ غږ وارد ته باید دومره نوی مغرور شوې حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل توبه مې ده بیا به داسې نه کوم ما بیرته شتمن کا خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیو مجلې ته استولې وه خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلی خبرونې مو خدای مل
یاله نس کوروم دې تشوم خودنه تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندانا نڑوم دے تیروما خودنا پیالے نسکو روم دے تشوما خودنا پیالے نسکو روم دے تشوما خودنا نصیبا بدلوم دے قبلوما خودنا نصیب بدلوم دے قبلوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خودنا تندیا مت وم دے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوما خودنا پیالے نسکوروم تشوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خودنا تندیا مات وم دے لگوما خودنا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہی رو